د ماسپښین دوه بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د امانه مرزي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به چې په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خبرې شي، تر خبرونو وروسته د یو افغان پوځي چارواکي په وینا واوري چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په یو روغتون کې سا ورکړه. خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په هلمند کې شپېته کسان چې دولت ضد وسلولو بندیان کړي و خوشې سول. په میدان وردګ ولایت کې د هوان د لګېدو له کبله تر لسو زیات ملکیان وژل سوي. په مصر کې 12 کسان هغه وخت وژل سول او شپږ نور ټپیان سول چې د پولیسو په وینا د قاهرې پر یوه نایټ کلب د اورشیندونکي بم حمله وسوه. د ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نږدې شپېته کسان چې د دولت وسلوالو مخالفانو بندیان کړي و خوشي کړي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې په دغو شپېتو کسانو کې ملي او محلي پولیس، د ملي اردو سرتیري او ملکیان شامل دي چې دولت ضد وسلوالو نیولې وه او په هغې ولسوالۍ کې ساتل. په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه خوشي سوي کسان د 215 میوند قلو اردو مرکز ته لېږدول سوي دي. دغه عملیات د دولت ضد وسلوالو د یوه قمندان د مندلو په هدف د 50 کسیزې خاصې قطعې لخوا ترسره سوي دي. د خوشي سوو کسانو د صحي وضعیت په اړه څه نه دي ویل سوي. په میدان وردګ ولایت کې د هاوند مرمۍ د لګېدو په پیښه کې 11 کسان وژل سوي دي. پیښه د سید آباد ولسوالۍ په ودوړو سیمه کې سوي ده او په وژل سوو کې ماشومان هم شامل دي. د میدان وردګ د ولایتي شورا منشي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویل، نن سهار اول د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه وسوه. تر جګړې وروسته یو هاوان یوه مسجد ته نږدې چې ماشومان او لویان ورڅخه په راوتو ولګېد.
کله چې نماجد به هر کیږي سره د ملي اردو عوام مرمۍ زی چې د پغه ځای کې چې د خلکو تجمع و په دې مینځ کې حسابات کیږي چې بدبختانه په دې پیښه کې تقریبا 10 کسه یا 12 کسه شهیدان دي او شپږ تنه ټپیان.
امنیتي چارواکو د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړي دي. په پام کې ده د پیښې ځینې ټپیان کابل ته انتقال سي. افغان چارواکي وایي د طالبانو نوي مشر ملا اختر محمد منصور د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار او ویند سلطان فیضي دا خبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. تر دې مخکې افغان چارواکو د طالبانو د دې نوي ټاکل سوي مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړې و، خو طالبانو په وار وار دا خبر رد کړی دی. تفصیل په همدې خبرونه کې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سویډنی چارواکو سره پر پوځي، اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې کوي. دا ځینو اروپایي هیوادونو ته د ولسمشر غنی د سفر وروستی ټپال دی. دا مهال شاوخوا 15,000 افغانان په سویډن کې میشتي. ښاغلی غنی به نن د نورو مسایلو ترڅنګ په سویډن کې له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناه غوښتونکو پر برخلیک هم بحث وکړي. محمد اشرف غنی تر دې مخکې فرانسې، ایټالیا او جرمني ته سفر درلود. په مصر کې 12 کسان هغه وخت وژل سول او شپږ نور ټپیان سول چې د پولیسو په وینا د قاهرې پر یوه نایټ کلب د اورشیندونکي بم حمله وسوه. چارواکي وایي درویو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره و نن سهار وختي په اجوزه سیمه کې دغه کلب ته اورشیندونکي بوتلونه واچول. دوی تر دې پیښې وروسته له سیمې تښتېدلي دي. پولیس وایي اور د سترګو په راب کې مړ سو او امنیتي چارواکو د دې برید په اړه څېړنې پیل کړي دي. وروسته له هغې چې په 2013 کال کې پاوز پخوانی ولسمشر محمد مرسي تر پراخو مظاهرو وروسته له واک څخه لرې کړ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مصر کې د یو لړ بمي حملو مسؤلیت منلی دی. زیات بریدونه پر امنیتي ځواکونو سوي دي. د ایتالیا ساحلي ځواکونه وایي له مدیترانې سمندر څخه یې شاوخوا 2000 غیر قانوني کډوال چې په 11 کښتۍ کې سپاره و ژغورلي دي. دوی هڅه کوله چې ایتالیا ته ځانونه ورسوي. دا په تېره یوه میاشت کې د سمندر د لارې ایتالیا ته تلونکي زیات کډوال دي چې ژغورل سوي دي. د مدیترانې سمندر او شاوخوا سیمو کې د سړې او خرابې هوا له کبله په دې وروستیو میاشتو کې اروپا ته له دې لارې د کډوالو تګ کم سوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه 1,40,000 کډوال ایټالیا ته رسېدلي دي. اروپا ته د رسېدلو کډوالو شمیر شاوخوا 900,000 ته رسېدلی دی. د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او دې هیواد ته د بهرنیو ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وبلل سي. حیدر العبادي د خبرې یو ورځ وروسته له هغې وکړې چې امریکا اعلان وکړ داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره به عراق او سوریه ته خپل سل ځانګړي سرتیري ولیږي. د امریکا ولسمشر براک اوباما په خپله یو وروستۍ مرکه کې ویلي، په سیستماتیک ډول د داعش د ځپلو او له منځه وړلو لپاره یې عراق او سوریه ته د دغو سرتیرو د استولو پرېکړه کړې ده. خو د داعش خلاف د نړیوال ائتلاف ویان سټیو وارن ویل عراق ته د امریکایي سرتیرو د استولو موضوع یې دوی اونۍ مخکې د عراق له صدر اعظم سره شریکه کړې وه. او روسیه په پام کې لري چې د سوریې په لویدیز ولایت هومس کې خپل هوایي اډه نور هم پراخه کړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې پرون ویل چې روسیه غواړي په دې اډه کې خپل جنگي جټ الوتکې ځای پر ځای کړي. دغه اداره وایي روسان په شعیرات هوایي اډه کې چې د هومس ښار د جنوب ختیځ په 40 کیلومتره کې پرته ده استحکامات زیاتوي او د الوتکو د ځغاستې کرښو یا رنویګانو ته پراختیا ورکوي. او په پام کې لري په سوریه کې د خپلې دویمې هوایي اډې په څیر له دې اډې څخه هم کار واخلي. په دې هوایي اډه کې رواني چارې څرګندوي چې مسکو په پام کې لري د سوریې په مرکزي سیمو کې خپلې هوایي حملې زیاتې کړې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش پکې زیاته فعاله ده. د امریکا متحده ایالاتو یو چارواکي وویل چې واشنګټن فکر کوي روسیه به شعیرات هوایي اډې ته تجهیزات او وسایل لېږدوي او ځینې تجهیزات له مخکې پکې فعال شوي دي. روسیه په لازقه ولایت کې له باسل الاسد دولتي هوایي اډې څخه په استفادې د سپتمبر له 1 راهیسې په سوریه کې هوایي حملې کوي. له دې اډې څخه هره ورځ سوخوی 40 ډوله بم غورځوونکي او سرخیل وتکې الوتنې کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د یو پوځي افغان چارواکي څرګندونه خبرو.
ملا اختر منصور ورته د ترکیې دونه شپخانه کې څاور کړی دا وس مل دی ژوندی نه ده.
په کابل کې د هند سفیر وایي اسلام آباد هڅه کوي د طالبانو مشي حقانی شبکې ته وسپاري. مدني ټولنې د افغان پولیسو پلیکو کې د شزینه پولیسو د شمیر کمیدو ته اندېښنه شي. د امریکا په کالیفورنیا کې چې وړ مورس 14 تنه یو پاکستانی ووشل پولیسو د دې پاکستانی په کور کې بمونه او مهمات پیدا کړي دي. د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام هم لرو او په دې پروګرام کې ساس په شخص سب شوی پیغامونه خپرو. د راپورونو له مخې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور چې په دې وروستیو کې په یوه حمله کې ټپي شوی و مړ شوی دی. افغان چارواکي د دې خبر د تایید ترڅنګ وایي چې د طالبانو د مشر مړینه به د طالبانو لپاره د جګړې په ډګر کې یوه لویه ضربه وي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل.
افغان چارواکو نن د وسلوالو طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور چې له څو میاشتو راهیسې د دې ډلې د مشرۍ د مقام پر سر د سیالانو له مخالفت سره مخامخ و مړینه تایید کړه. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضي چې لومړی ځل یې د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړی و نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې نوموړی د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی. فیضي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې ملا اختر منصور د کوټې د ښار په 25 کیلومتره کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي شوی و. د اختر محمد منصور د ډلې ویندویانو له پیله دا خبرې اوازې بللې او رد کړې دي. ملا منصور د ملا محمد عمر له مرموزي مړینې وروسته ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ خو دا کار یې د مخالفینو له سخت غبرګون سره مخ شو. د ده په مخالفینو کې یوه ملا محمد رسول وروسته د طالبانو جلا ډله جوړه کړه او ځان یې د هغې ډلې مشر وباله او د دې دوو ډلو ترمنځ له همغې راهیسې خونړۍ نښتې پیل شوې چې د دواړو خواوو ګڼ شمېر پلویان جنګیالي پکې ووژل شول. په هلمند کې د ملي پولیسو د زون قومندان چې په دې ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړو مشري کوي د ملا اختر محمد منصور د مړینې اوازې دقیقې بولي. پاسوال اسمت الله دولتزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
ملا اختر منصور د کوټې د کوچلاغ په سیمه کې په یو میټینګ جریان د خپل ذات البیني اختلافاتو له امله ژور پیشوی و او ورته د ترکیې دونه کوټه شبکوم شپخانه تر انتقال شوی دا و بیا په شپخانه کې څاور کړی دا وس مل دی ژوندی نه ده.
د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډیری پلویان په هلمند ولایت کې ډیر دي. پاسوال دولتزی وایي د ملا منصور مړینه به د طالبانو جګړه ییز قابلیت ته سخت ضربه ورکړي.
ډیر ستر اغیز به ولري د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ډیر مثبت اثر لري او طالبانو لپاره او وسوالو مخالفینو ته ډیر ستر تاوان دی او پر دوی باندې ډیر بد اغیزه کوي. د دوی جنگی توان او جنگی ماشین پټه به دري.
له طالبانو د جلا شوی ډلې مشر مولا محمد رسول په دې وروستیو کې له اختر محمد منصور سره خپل مخالفت په ډاګه اعلان کړی و، او په تیرو څو اونیو کې د دې دوو ډلو ترمنځ په تیره په زابل ولایت کې د خونړیو جګړو راپورونه هم ورکړل شول. په راپورونو کې ویل کېدل چې په دې جګړو کې د مولا رسول د ډلې طالبانو ته سخت تلفات هم اوښتي و، چې د طالبانو د نامتو قمندان مولا دادالله ورور منصور دادالله هم په دې ډله کې و. که څه هم د دادالله مړینه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو د هغه د ټپي کېدو د خبر له خپرېدو وروسته بیا د هغه پته ونه لګېده. پر ملا اختر محمد منصور د برید په اړه هم ویل کېږي چې د طالبانو د جلا شوې ډلې لخوا تنظیم شوې انتقامي حمله وه.
په راپور کې مو د افغان چارواکو په وینا واورېدل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور له اخیستو ټپونو سا ورکړه. مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ملا اختر محمد منصور له کوټې څخه باندې 40 کیلومتره لرې د کوچلاغ په سیمه کې د سېشنبې په شپه ټپي شوی و. د طالبانو د مشر د وژلو د خبرونو د خپرېدو په ترڅ کې په کابل کې د هند سفیر وویل چې پاکستان به د حقاني شبکې غړي د طالبانو د مشرتابه په توګه نړیوالو ته وړاندې کړي. ښاغلی امر سنا دا خبره د هندوستان ورځپاڼې د هندو ته کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
افغانستان ته د هندوستان سفیر امر سنها ویلي چې د بلوچستان په کوچلاک کې د طالبانو پر اوسنی مشر ملا اختر منصور حمله شوی چې د طالبانو ترمنځ درد زیات شوی دی. د ده په وینا په داسې حال کې باید هندوستان مداخله وکړي، ځکه چې پاکستان د طالبانو له یوازې یوې ډلې سره خبرې کوي. امر سنها د هندو ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان حقاني شبکې ته د مشري لپاره ځای ورکړی دی، او شایي دغه شبکه د پاکستان په نوښت د طالبانو په نامه پر نړیواله کچه وپیژندل سي. ښاغلی سنها له دې هندو ورځپاڼې سره د خپلو هغو څرګندونو په اړه هم خبرې کړې چې په پاریس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدراعظم نواز شریف د کتنې په اړه یې کړې وې. ده ویلي چې که افغانستان له پاکستان سره په اوسنیو شرایطو کې همکاري وکړي، دا به په دې معنا وي چې افغانستان پاکستان ته اجازه ورکوي چې د طالبانو مشرتابه وټاکي، او دا کار باید ونسي، ځکه چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو لخوا تعین سي. ده ویلي چې په اوسني حالاتو کې بیرسته چې حتی حقاني شبکه د طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو برخه سي. ده ویلي چې حقاني شبکه به له دې پرته چې د یو شمېر هیوادونو له تور لیست څخه یې نوم لیرې سي څه ډول مثبت رول ولوبوي. امر سنها د هندو ته ویلي چې له طالبانو سره د پاکستان د خبرو پایلې به دا وي چې نړیوالې ټولنې ته به یې حقاني شبکه د طالبانو د مشرتابه په توګه وړاندې کړي. د ده په وینا افغانان په جنوبي اسیا کې د هندوستان رول ډېر ځلاند ګڼي، او تمه لري چې د سیمه ییزو ګټو لپاره باید جدي خبرې وکړي. د ویلي چې د ډسمبر د 10 د اسیا زړه کانفرانس به په افغانستان کې د سولې راوستلو نوی فرصت وړاندې کړي.
د ملالۍ بشیر په راپور کې مو په کابل کې د هندوستان د سفیر څرګندونې واورېدې. له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې په لنډ راتلونکي کې به د هند صدراعظم کابل ته ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي ټاکل شوې ده د هند صدراعظم په لنډ راتلونکي وخت کې کابل ته راشي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د نریندرا مودي د سفر نیټه نه ده مشخصه شوې. ځینې هندي رسنیو هم په وروستیو کې راپور ورکړ چې د دغه هیواد صدراعظم به ډېر ژر له افغانستان څخه لیدنه وکړي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
هند ته د ملي وحدت حکومت د یو شمېر لوړپوړو چارواکو تر سفرونو او د دغه هیواد له چارواکو سره تر لیدنو خبرو وروسته ټاکل سوی د هند صدراعظم په نږدې راتلونکي کې له افغانستان څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي که څه هم کابل ته د هند صدراعظم د سفر هدف په دغه هیواد کې د هند بشپړ سوو پروژو پرانیستل ښودل سوي، خو ښایي په دغه سفر کې په بېلابېلو برخو کې شپږ تفاهم لیکونه هم لاسلیک سي. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښایي د هند صدراعظم په دغه سفر کې له افغانستان سره خپل د هیواد نوي مرستې اعلان کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم افغانستان ته د دغه هندي مقام سفر تاییدوي، خو وایي چې دقیق نیټه یې نه ده روښانه سوې. د دغه وزارت اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه سفر پر اهمیت ټینګار وکړ.
معلومات ابتدایي امیر میګن کې نیکیا سفرای است کې
دی وی لمړنی معلومات هم درشي. نوموړي له څه باندې وکړ رئیس چې د صدراعظم په توګه ټاکل سوی دی افغانستان ته سفر نه درلود. هند په سیمه کې د افغانستان د دولت یو ملاتړ کوونکی دی، او زه فکر کوم چې دا به یو ګټور او ښه سفر وي. هندي رسنۍ په روسي کې افغانستان ته د هند صدر اعظم نارندرا مودي د راتلونکي سفر راپور ورکړ. که څه هم په دغه راپورونو کې کابل ته د هند صدر اعظم د سفر اجنډا نه ده روښانه سوې، خو ویلي دي چې تمه کېږي ښاغلی مودي د دې سفر پر مهال د سلما د بند او د افغانستان د ملي شورا د نوي ودانۍ پروژې چې د هند په مالي لګښت جوړې سوې پرانیزي. په وروستۍ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو افغان پلاوی هم هند ته سفر کړی و او د دغې وط له چارواکو سره یې پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړې وې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان له افغانستان سره د هند د اوږدې مودې اړیکو ته په کتو وایي چې دغه هیواد د افغانستان اوسني سیاسي او امنیتي حالات په غور سره څاري. د کابل پوهنتون د نړیوال اړیکو استاد او سیاسي کارپوه نجیب محمود ازادي راډیو ته ویل چې هند تر پخوا ډېر په افغانستان کې د پاکستان له نفوذ څخه اندېښمن دی او د خپلو ګټو د ساتلو لپاره اړتیا لري چې ځینې اقدامات وکړي.
آمدن یک مقام بالارتبه هندی به افغانستان پیام است برای پاکستان.
دی وی افغانستان ته دی ول ورپوری هندی چارواکی را تک د پاکستان لپاره دا پیغام دی چې موږ د افغانستان تر څنګ ولاړیو. کدو یعنی هند واقعا غواړي د افغانستان امنیتی مسائل بررسی کړي، لزینو متحدینو سره دی یو اجماع راوبولي سو افغانستان له هر اړخه په خپل شو دروي. افغانستان توپ او ټانک ترتیا لري. که هند واقعا د نت ولري چې افغانستان به وشخوري، د افغانستان خلک به تل منندوی ووسی. لدی مخکې داسې ویل سوی چې هند به په نږدې راتلونکي کې له افغانستان سره د څلورو MI-25 ډوله روسی هلیکوپټر مرسته وکړي، هغه مرستي چې دغه غیواد د اړتیاو په تناسب ډېر کمی بلل کیږي. د چارو افغان څېړونکو په دې باور دي چې د سیمې پیاوړي هیوادونه لکه هند او چین کولای سي د تروریستي ډلو پر ملاتړ کوونکو هیوادونو فشار راولي څو د افغانستان د جګړې له اوږدېدو او سیمې ته د ګواښونو مخنیوي وکړي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار تر وبجو پورې خبري شو، د سهار لوو د ماشام تر وبجو پورې ازادي رادیو په منځني سپد دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې د آشنا رادیو د یو خبريال دغه راپور هم تاسو ته خبرو چې هغه پاکستانی او میرمنی چې وړ مورزه د امریکا د کالیفورنیا په یالت کې څوار لسنه وشل، د هغوی په کور کې بمونه او نور مهمات پیدا شوي دي. خوس پر شو د میدان وردک پیښه ته چې په خبرونو کې مهم خبر درلود. د میدان وردک ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ماشومان په ګډون یولس تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د دې ولایت د ولایتي شورا منشي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوه چې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په پوستو حمله وکړه. زموږ همکار رحمت الله افغان له شریف الله هوتک سره په دې اړه مرکه کړې ده. د مرکې په سر کې ښاغلي هوتک وویل
د سهار اته نیمې بجې وخت سره پیل میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د اوتړو په کلي کې د طالب او ملي اردو ترمنځ جنگ پیښ شوی و. وروسته له هغې طالبانو سره چې د دغه سیمې جومات ته څنګه تنه وړې وه، اوس مسجد کې دننه ناست ماشومانو د قرآن شریف سبق لوسته او ورسره سپینګیري له ماجد نه بهر سوي دي. سره کله چې ماجد به هر کېږي سره د ملي اردو اوان مرمۍ ځي چې د پغه ځای کې چې د خلکو تجمع وه، په دې منځ کې حسابات کېږي چې بدبختانه په دې پیښه کې تقریبا لس کسه یا اولس کسه شهیدان دي او شپږ تنه ټپیان.
د مړو ټپیانو کې څومره ماشومان شامل دي؟
یاره د حدود تقریبا اته کسه ماته ښکاري چې د ماشومان دي او ستره نور سپینګیري مشران هم دي زخمیانو ټپیانو کې شامل، یعنی یولس کسه شهیدان دي او شپږ کسه هم ټپیان.
په دې مړو کې طالبان هم شامل دي؟
نه، خیر ټول ملکی افراد دي. سره چې د په سیمه کې درګرد اوس امنیتي ځواکونه او هغه نور امنیتي چارواکي څېړنه کوي. وروسته به نو معلوم شي چې په دې کې البته کوم ځای کې چې مرمۍ ثابت کړی او په دغه ځای کې په هغه مهال باندې د دولت مخالفینو شتون نه درلود او چیرمه کې یو ځای کې کلا کې پټ و کور و. سره نو دغه مرمۍ هغه مهال چې شر شوي و د خلکو منځ کې لګېدلې.
د ټپیانو د وضعیت په اړه که معلومات راکړي؟
ټپیانو په وضعیت موږ اوس هم چې د میدان وردګ ولایت مرکزي روغتون له رئیس سره تماس نیولې و، د ټپیان د ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي او هغه شمېر چې وضعیت خراب و د کابل په لور باندې ایمرجنسي روغتون ته لېږدول کېږي.
د میدان وردګ د ولایت د ولایتي شورا د منشي څرګندونې مو اورېدې چې ویل په میدان وردګ و ولایت کې د سید آباد پولیس والی کې نن د هامان فو یو مرمۍ کې دولس تنه وژل شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوونه به څېړنه شي چې د افغان پولیسو په منځ کې افراطیت ته لیوالتیا د صفر په حد کې ده. دغه څېړنه چې د یوه کال په موده کې د پولیسو څخه د پوښتنو په اساس ترتیب شوې شي چې د افغانستان شاوخوا 80% پولیس د هیواد د ساتنې په خاطر وظیفه اجرا کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په پولیسو کې نه یوازې افراطیت نشته بلکې افغان امنیتي ځواکونه د هغې په وړاندې مبارزه کوي. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې وخت ناوخت په خپلو همسنګره ملګرو او بهرنیو ځواکونو د افغان پولیسو حملو له ځان سره ګڼې اندېښنې راپارولي، خو یوه نوې څېړنه د حملې فردي عمل ګڼي. دا څېړنه چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د یو کال په موده کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې کړي، ښیي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د ساتنې په خاطر جنګیږي او نه غواړي چې نظام یې کمزوری او افراطیت پکې وي. د دغه مرکز یوه مسؤل عبدالاحد محمدي چې د چهارشنبې په ورځ یې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د سخت درځۍ پاړه د شوی څېړنې نتایج له رسنیو سره شریکول وویل چې د افغان پولیسو ترمنځ دا ستونزه ډېره کمه ده. هغه وایي چې د شاوخوا 1500 پولیسو څخه شوی دا څېړنه ښیي چې د 100 څخه یو پولیس نسبي افراطي نظر لري.
حدود 68% از پاسخگویان
شاوخوا 80% ځواب ورکوونکي تقریبا په دولتي لوړ پوړو چارواکو د فساد له امله شکی دي. شاوخوا 11% ویلي چې دوی یوازې د طالبانو د ځپل لپاره د پولیسو سره یوځای شوي. 20% یې بیا اقتصادي انګیزه مطرح کړي، خو ډیرو او اکثرو یې ویلي چې یوازې د وطن او وطن دوستۍ په خاطر پولیسو ته راغلي دي. د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي چې د افغان پولیسو ترمنځ د نورو ستونزو په نسبت قومي ستونزې او فساد سره د مبارزې په وړاندې اندېښنې لوړې دي. دغه څېړنه د افغانستان په بلخ، بامیان، غور، هلمند، هرات، کابل، کندهار، کندوز، ننګرهار، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د پولیسو سره د مخامخ خبرو په اساس شوې ده. له دې وړاندې دغه مرکز په ورته موضوع د افغانستان په مدرسو، پانتونونو او ټولنیزو شبکو کې د افراطیت د فکر د موجودیت په اړه څېړنې کړې وې چې په هغې سروې کې د افراطیت د موجودیت فیصدي لوړه وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې په افراط ګرۍ باور نه لري، بلکې د هغې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې کورنیو چارو وزارت په دې اړه د عامه پوهاوي پراخ پروګرامونه لري او پولیس د مخالفانو په وړاندې د جنګ په مشروعیت باوري دي.
اساسی وظیفه هم دا دی چې څو ترورستي ترهګر ګروپونه چې د اسلام په نوم دوی خپل هغه افراطي ایدیولوژي غواړي چې تحمیل کړي افغانانو باندې، چې د قبول وړ نه دی. دوی سره زموږ پولیس مبارزه کوي. نو زموږ د 1300 کال مبارزه دا ښیي چې هیڅ افراطیت په ذمي افراطیت قبول نه دی. زموږ لپاره دغه نظام، اساسي قانون او دغه اسلامي ارزښتونه مهم مسایل دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت نړیوالو متحدینو هم د افغان ځواکونو پر وړتیا او ارادې ډاډ څرګند کړی او ویلي دي چې دغه ځواکونه کولی شي په یوازې سر د هیواد امنیتي چارې سنبال کړي.
بیا هم د افغان پولیسو په اړه، د افغانستان مدني ټولنې یو شمېر غړي د ښځینه پولیسو د شمېر د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی د چهارشنبې په ورځ د کورنیو چارو له وزارت سره په خپله دوهمه ناسته کې د پولیسو په لیکو کې د ښځو اوسنۍ ونډه کمرنګه وبلله، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د پولیسو په لیکو کې د ښځو په برخه کې ډېر پرمختګونه شوي دي. سباون کاکړ له کابل راپور لري.
د افغانستان د مدني ټولنو یو شمېر فعالان وایي چې د پولیسو په لیکو کې د ښځو ونډه ډېره کمرنګه ده او له حکومت څخه یې غوښتل چې د ښځو پولیسو پر وړتیا، کمیت او کیفیت غور وکړي. دوی د چهارشنبې په ورځ د کورنیو چارو له وزارت سره په خپله دوهمه ناسته کې د ښځینه پولیسو څخه ملاتړ، د سولې څخه ملاتړ تر عنوان لاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پولیسو په لیکو کې د ښځو پراخه ونډه اړینه وبلله. د مدني ټولنې یوې فعالې ریحانه عزیزي د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
په دې برخه کې باید ناسمې فرهنګي انګیرنې بدلې سي. یوه ښځه د کورنیو چارو وزارت د معینیت لپاره او د ریاستونو او آمریتونو د پوستونو لپاره د ښځو ګمارنه باید په جدي توګه په نظر کې ونیول سي. د ښځینه پولیسو لپاره د زده کړو زمینه برابره سي او په ټولو عامه ځایونو کې د تاوتریخوالي د جرایمو د څیړنې لپاره د ښځینه پولیسو یو مرکز جوړ سي.
مدني فعالان له حکومت اواړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1315 پریکړه لیک ته په ژمنتوب سره دي د هیواد د امنیت په تامین کې د ښځو رول په جدید ډول عملي کړي. دوی همداراز د افغانستان د حج او اوقاف له وزارت څخه غوښتنه وکړه چې په ټول افغانستان کې دي د ښځینه پولیسو په ملاتړ د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم د څو کلونو را په دې خوا د پولیسو په لیکو کې د ښځینه پولیسو پر ډېرېدو ټینګار کوي. د معلومات له مخې اوسمهال 2015 ښځې د اجیرو او قراردادیانو په توګه د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي. حکومت په پام کې لري چې تر 2016 کال پورې د پولیسو په لیکو کې د ښځینه پولیسو تعداد 15,000 او د 2023 کال پورې دغه تعداد 10,000 ته پورته کړي. خو له دې ټول سره سره لا هم په افغانستان کې د ښځینه پولیسو د فعالیت پر وړاندې کلتوري، مذهبي او ټولنیزې ستونزې موجودې دي. له دې وړاندې د بشري حقونو نړیوال سازمانونو هم د افغانستان ښځینه پولیسو لپاره د کار چاپیریال مناسب نه دی بللی او په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت پر کارونو انتقادونه کړي وو. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د پولیسو په لیکو کې د ښځو په برخه کې ډېر پرمختګونه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د بشري حقونو د تحقیقاتو او څارنې عمومي مدیر هارون نور په دې برخه کې د یو کمپاین پر پلي کولو ټینګار وکړ.
د تیرو کلونو په پرتله په کابل او ولایتونو کې ډیر بدلونونه راغلي دي، خو په دې برخه کې باید یو ملي کمپاین ترسره شي. موږ ټول باید لاسونه سره یو کړو او کار وکړو. موږ د کار لپاره د یو غوره چاپیریال د جوړولو وعده کړې او پوره کوو یې.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبې په ورځ څه باندې 420 تنو افغان ښځینه پولیسو د ترکیې له ښوونیز مرکز څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د چارواکو په اند دغه وزارت هڅه کوي څو د پولیسو په لیکو کې د ښځو شمیر زیات کړي او په دې برخه کې موجوده اندېښنې لرې کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه ترو.
د ټانک یو پخوانی روسي قومندان چې په افغانستان کې نیول شوی و پرون په امریکا کې په عمر باندې محکوم شو. د پخوانی شوروي اتحاد د سرتیری په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو د طالبانو د یو بریټ مرشي کړی و. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انڅخه.
د امریکا فدرالي منصفه هیئت په اګست میاشت کې روسي طالب ایرک حمیدالله په 15 تورونو مجرم ګڼلی و. په دې کې د ترهګرۍ لپاره د موادو له برابرولو نیولې د یوې امریکایي الوتکې د ویجاړولو تر هڅې او د ډلهیزې وژنې د کارولو په اړه تر توطیې پورې تورونه شامل وو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي مخکې لدې چې د ویرجینیا په ایالت کې قاضي پر نوموړي د سزا حکم ورکړي، روسي حمیدالله په افغانستان کې د امریکا پر حضور انتقاد وکړ او د امریکا حکومت تورن کړ چې د په هدف ګرځول غواړي روسانو ته پیغام واستوي. 55 کلن ایرک حمیدالله په روسي ژبه خبرې کولې او محکمې ته ویل: تاسو ما په ترهګرۍ تورنوي، دا درواغ دي. زه هغه څه کوم چې عیسی مسیح موږ ته ویلي. د روسي بندي امریکایي محکمې ته دا هم ویل چې زستاسو قانون او دا محکمه نه منم او کرکه ترې لرم. حمیدالله چې د لوګي احتساب کړی خو په بشپړه توګه یې خواړه نه دي بس کړي، رنګلوته او خوار بریښي او په ګرځند څوکۍ کې محکمې ته راوصل شوی و. ویل کېږي چې حمیدالله د پخواني شوروي سرتیری و چې په افغانستان کې جګړه کوله، نوموړی بیا په افغانستان کې پاتې شو او د حقاني له شبکې سره یو ځای شو. دا هم ویل کېږي چې نوموړی په 2009 کال کې په خوست کې پر افغان سرحدي پولیسو د طالبانو د یو برید مشري کوله. کله چې سیمه امریکایي الوتکې ورسېدي، وسلوالو هڅه وکړه چې د الوتکې ضد وسلو باندې امریکایي هلیکوپټرې نسکورې کړي. څارنوالان وایي په دې برید کې هلیکوپټر ته فني ستونزې پېښې شوې خو ایتلافي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه واوښتې. څارنوالانو له قاضي غوښتي وو چې حمیدالله ته د عمري بند سزا ورکړي، خو د حمیدالله مدافع وکیل بیا د دیرشو کلونو بند او تر څارنې لاندې د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د نوموړي مدافع وکیل وایي موکلې تروریستي فعالیت نه دی کړی، خو په یوې غیر قانوني جګړې کې ښکېل و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
یار بادشاه اصالت له خوسته پر استولې سمس کې لیکلي دي: د طالبانو د مشر مړینه طالبانو ته ستره ضربه ده او دی بیا وړاندې لیکي چې نور باید طالبان سوله وکړي. سردار ولی سیرت له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي: په رښتیا پاکستان که په رښتیا پاکستان سوله غواړي، نو ولې د طالبانو مشري حقاني شبکې ته سپاري؟ دی هغه راپور ته اشاره کوي چې ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې خپور شو. په هغه کې په کابل کې د هند سفیر دا خبره کړې ده چې پاکستان داسې هڅې کوي. ساقب مطمئن په راستول اسمس کې لیکلي دي: منصور دادالله او مشر رور حاجی لالا وفات شوي دي. البته د په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی چې دا کسان چیرته وشل شوي دي. د منصور دادالله په برخه کې مخکې وشل ویل شوي وو چې دی په یوه نښته کې وشل شوی دی. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا په راستولې سمیس کې لیکلي دي د څمکنیو عالي لیسې 15 ښوونکي د ولایت پر پوهنې ریاست اعتراض کوي چې د دوی معاشونه نه دي ورکړي. سمیع الله حلیمي تندر بیا وړاندې لیکي چې د دغو معلمانو د 2 میاشتو معاشونه تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اورئ. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. همدارس د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې به واوري چې په نړۍ کې تر ټولو ارزان بیا کمپیوټرونه بازارونو ته ارزه کیږي. خو اوس دوی په جاو دیرش دقیقې د لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 6 کسان چې د دولت وسلوالو مخالفانو بندیان کړي و خوشی کړي دي. په میدان وردګ ولایت کې د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې 11 کسان وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي. افغان چارواکي وایي د طالبان نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سختو ټپونو له کبله ساور کړی ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له سویډنی چارواکو سره پر پوځي اقتصادي او سیاسي همکاریو خبرې کوي. ښاغلی غنی تر دې مخکې فرانسې، ایټالیا او جرمني ته تللی و. په مصر کې 12 کسان هغه وخت وژل سول او 6 نور ټپیان سول چې د پولیسو په وینا د قاهرې پر یوه نایټ کلب د ورشیندونکو بم حمله وسوه. د ایتالیا ساحلي ځواکونه وایي له مدیترانې سمندر څخه شاوخوا 2000 غیر قانوني کډوال چې په 11 کښتیو کې سپاره و ژغورل دي. د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او د هیواد ته د بهرنیو ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وي. او روسیا په پام کې لري چې د سوریې په لویدیځ ولایت هومس کې خپله هوایي اډه نور هم پراخه کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې هیواد یې د داعش وسلواله ډله یوه ترهګره ډله بولي او دوی ټینګار کوي چې په پاکستان کې هیڅ وجود نشته. په دې اړه له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د پاکستان چارواکي وایي د داعش وسلواله ډلې په اړه د هیواد دریځ روښانه دی او هغه دا چې دا یو ترهګر تنظیم دی او که چیرې د پاکستان په کومه برخه کې موجودیت ثابت شي نو پر ضد به سخت اقدامات وشي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړې او په دې هیواد کې د ډلې موجودیت یو ځل بیا رد کړ. قاضي خلیل الله همداراز ویل پاکستان ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نړیوال ټولنې سره مرسته جاري ساتلې او دا مرسته به دوام ولري. نوموړي همداراست داعش وسلواله ډلې پړه دی پښتنې په جواب کې وویل
ہم نے کئی مواقع پہ اس کو دہرایا بھی ہے. ہم اس جماعت
مونگ پڑیر مواقع دا تکرار کردی دا چھ دایو ترہگر تنظیم دے او مونگ پیا بیاویلی چھ پا پاکستان کی ایک موجود نشتا خو کچیر پا دے ہی وات کی دشتون پاڑا کم خبر تلا سکڑو نو پر زد بے سخت اقداماتو شی مونگ پتایلی دا چھ لخپل ہی وات دا ترہگر جڑ لیو باسو دا ہم دے مقصد لپارمو دا ضرب عزب پنام پوزی عملیت پل کری چھ دیر کامیاب روان دی.
ضرب عزب ہمارا آپریشن بہت کامیاب رہا ہے.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې په دې هیواد کې داعش ډلې موجودیت رد کړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د ځینو شخصي تلویزیونو پر دفترونو تر برید وروسته د پیښې په ځای کې د داعش وسلوالې ډلې په پلاوي داسې پاړې موندل شوي چې د برید مسؤلیت د منلو ادعا پکې شوې ده. دا ډول تازه برید په 13 کې د پنجاب ایالت په مرکزی ښار لاهور کې د دن نیوز په نامه د شخصي تلویزیون پر دفتر شوی و چې په نتیجه کې 2 پولیسو په ګډون لږ تر لږه 4 کسان ټپیان شوي وو. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و او د پیښې له ځایه دغه ډلې ته منسوب یو اختیاري لیک هم موندل شوی و. په دې وروستیو کې افغان پولیسو سرمه په قبایلي او د پاکستان په ښاري سیمو کې داعش وسلوالې ډلې په پلاوي پر دیوالونو لیکل په داسې وخت کې زیات شوي چې امنیتي ځواکونو په قبایلي سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوز وایي په دغه عملیاتو کې سلګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی نیټورک له منځه وړی او د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له ترهګرو پاکه کړې ده.
په راپور کې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا واوریدل چې داعش په پاکستان کې نشته او که فعالیت پیل کړي وبه ځپل شي. له پاکستان لري په امریکا کې هغه پاکستانی او میرمنې چې وړ مورسه د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې 14 ووژل، د هغوی په کور کې 12 بمونه د بم جوړونې مواد او زرګونه مرمۍ پیدا شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا شخت خبریال خلیل خان په راپور کې.
د سان برنادینو د پولیسو مشر جیرود بورګوان وای چې دغه خاوند او میرمنې د پولیسو سره په ډزو کې 2 مرمۍ ورکړي وي او په خپل کور کې د ماشومانو د ساتيري د یو موټر نه بم هم جوړ کړی وو چې نه دی چاودلی. پولیس وای درې نور د پایپ نه جوړ شوي بمونه هم د هغوی په اپارټمنټ کې پیدا شوي دي. د تحقیقات کوونکو لپاره غټه پوښتنه دا ده چې هغوی ولې دا برید کړی. پخپل سید فاروق د امریکا د شیکاګو په شار کې پیدا شوی او د حکومت سره د مفتش په صفت کې کار کوي. میرمنه بیا د پاکستان و او د نامزدی ویزه درلوده. هیڅ یو کومه جرمی سابقه نه درلوده او د حکومت د څارلاندې هم نه و. په لاس انجلس شار کې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر ډیوډ بوټچ ویلی دی دا برید په دقیق ډول پلان شوی و. ډیوډ وایي موږ پوهیږو چې دا یو ښکاره ماموریت و، خو په دې نه پوهیږو چې هغوی ولې دا کار کړی. د اف بی آی دغه مامور وایي تر اوسه نه ده معلومه چې هغوی همدا هدف درلود او که نه تر دې غټ پلان نیولی و. تحقیقات کوونکي اوس لګیا دي چې د هغوی موبایلونه او نور وسایل وګوري چې نور شواهد پیدا کړي. ډیوډ باوشیټ وویل چې د 2014 کال د جولای په میاشت کې فاروق د امریکا څخه بهر سفر کړی و او بیا له یوې ښځې سره چې تفشین ملک نومېده په پاکستانی پاسپورټ امریکا ته راغلی و. باوډچ وویل چې دغه دواړو بیا واده سره وکړ. تحقیقات کوونکو د پنجشنبې په ورځ وویل دا له ډېره وختي ده چې دا معلومه سي چې دوی دواړو د دغه مرګاري بریدونو کولو اصلي هدف څه و. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې تروریزم او د کار په ځای کې جنجال کېدای سي د دې سبب وي چې دغه دواړو دا برید کړی وي. په دغه پیښه کې یو شخص کسان زخمی شوی هم دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې خبرانو ته وویل اوس مهال موږ لا په دې نه یو خبر چې دغه بده پیښه ولې وسوه. اوباما زیاته کړه خو موږ په دې خبر یو چې دغه دواړه کسان چې ووژل شول په وسلو سنبال وو، خو موږ په دې نه یو خبر چې دوی دا کار ولې کړی.
We don't know at this point the extent of their plans.
سمدستی موږ په دې نه یو خبر چې دا غوی پلان څه وو، او موږ په دې هم نه یو خبر چې غوی لڅه وجدا کار کړی. په سپینې ماڼۍ کې د خبرو پر مهال اوباما وویل
It is possible that this was terrorist related but we don't know.
د دې امکان شته چې دا پیښه د تروریزم سره ارتباط ولري، او د دې امکان هم شته چې دا د کار په ځای کې د یو جنجال پوری مربوطه پیښه وي. اوباما زیاته کړه
but what I can assure the American people is we're going to get to the bottom of this and
زه امریکایانو ته دا ډاډ ورکوم چې موږ به د دې مسلې په اړه تر پای پوری تحقیقات وکړو او ټول حقایق به معلوم کړو. اوباما وویل چې تحقیقات کوونکي د مختلفو عواملو او دا چې ولې دا کار شوی تحقیقات پیل کړي دي. اوباما امر کړی دی چې په حکومتي ودانیو، سفارتونو او په پوځي تاسیساتو باندې دي د دوشنبې د ورځې پوري په دې پیشه کې د قربانیانو د درناوي لپاره د امریکا بیرغ دی زړوند وي. هغه زیاته کړه اوس مهال د امریکا په متدارکاتو کې د خلکو لپاره دا ډیر اسانه ده چې وسلې رانیسي. د امریکا په اساسي قانون کې راغلي چې دا د امریکایانو حق دی او امریکایي ټولنه باید په هغو لارو چارو غور وکړي چې د وسلو د لارې د تشدد خاتمه څنګه وکړي. اوباما د خبري کانفرنس په اخره کې وویل چې د امریکا څارنوال او د فدرالي ادارې د تحقیقاتو مشر به یو څه وخت وروسته په یو خبري کانفرنس کې د دې پیښې د تحقیقاتو په اړه نور معلومات ورکړي او دغه راز د کانګرس غړو ته به هم د تحقیقاتو تفصیلات ورکړل سي. خو اوباما زیاته کړه دا به یو څه وخت ونیسي تر څو چې موږ د دې پیښې پوره تحقیقات وکړو.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آیا په دې پوهیږئ چې بازار ته تر ټولو ارزانه وړاندې شوي کمپیوټرونه به په څو وي؟ د راس بیری پی فاونډیشن په نوم شرکت داسې کمپیوټرونه بازار ته راایستلي چې د پروسیسر سرعت یې 1 گیگا هرتز دی او 512 میگا بایټ حافظه لري. دا کمپیوټر پر دې سربیره یو اس بی او او منی ایچ ڈی ایم آی لري، خو تر دې ټولو لویه ځانګړتیا یې دا ده چې بیې یوازې $15 ده. هو، $15. تر دې مخکې په 2012 میلادي کال راسبيري پی شرکت په میلیونونو کمپیوټرونه په نړۍ کې له 25 تر $15 پورې پلورل دي. خو دې نوي محصولې د کمپیوټر د بیو ریکارډ مات کړ. بیا هم د کمپیوټر او انټرنیټ له دنیا د لومړي ځل لپاره د لایفای ټکنالوژي له لابراتوار بهر د څېړونکو له لوري وازمویل شوه. لایفای د انټرنیټي معلوماتو د انتقال نه لیدل کېدونکي او بې سیمه ټکنالوژي ده چې خورا زیات سرعت لري او د بریالیتوب په صورت کې به د وای فای ځای ونیسي. حاضر دمه د وای فای له لارې خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو، لپټاپونو او نورو الکترونیکي وسایلو ته انټرنیټ لیږدوو. دا چې سیم نوی چیرته او انټرنیټ کار کوي، معنا یې دا ده چې وای فای نه کار اخلو. راپورونه وایي چې څېړونکو د لای فای په وسیله په هره ثانیه کې یو گیگا بایټ ته د سرعت زیاتول ممکنه کړي دي، چې دا د وای فای د اوسنۍ ټکنالوژۍ د سرعت تر متوسط سل برابر زیات دی. لای فای لومړی پلا په 2011 میلادي کال د سکاټلند ایډنبرا پوهنتون د څېړونکي هارت هاس له لورې اختراع شو. د لدې لارې تر مخابراتي برجونو څو ځلې چټک انټرنیټ ولېږدولی شو.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. هیله دروغ او جوړ اوسئ. په نننۍ خبرونې کې مو بیا هم ستاسو دوستانو سبسوي پیغامونه راټول کړي او خبرېدو ته چمتو دي. یو اوریدونکي په خپل پیغام کې د هیواد د بیکاری او اقتصادي کمزوري په اړه خپل نظر سره شریک کړی او له حکومت څخه وړ چې دغې ستونزې ته پام وکړي. دغه راز ځینې دوستان د خپلو سیمو د امنیت په اړه غږېدلی دي او ځینو بیا هم د تیرو خپرونو په څیر پر دې انتقاد کړی چې ولې په ځینو سیمو کې د پاکستاني کلدارې د راکړې ورکړې مخه نه نیول کېږي. نورې ستونزې او شکایتونه او وړاندیزونه هم سته چې په خپله ستاسو په غږ کې به یې در واورو. راځئ ورته غوږ شو.
السلام علیکم. زه ډاکټر اشرف غنی و ډاکټر عبدالله ته همدا وایم چې دغه خلک د ولسوالۍ سره بار شوي دي، په ولایتو کې اړولي دي، بیا په تېره د هلمند لکه د نوزاد د مساکلا د سنګین د کجکي دغه اقتصاد ځای په کې باره په سارو کې نه دوی کار لري نه خدمت لري، نارې چیغې زلبلې وي ګودېم نه شي پیدا کولی. هم اقتصاد ځای په دې هم نه امنی د غونې ورسره زیاتېږي. دا خو داسې دي لکه کوشنیان په شي خبر نه دي، د اصلي ځایو خلکو خبرې نه دي ورته کړي، یا یې دوی پر غوږ نه نیسي. او بل اقتصاد داسې ځای په دې چې په دغه ځای په کېږي سړی چې د خپل منځکي او خپل د مځکې او خپل د کوره څخه ولاړ شي په ښار کې واړي، هغه په زرهاو کسان یې نو هغه ته کار نه پیدا کېږي. نو خو دغه د دا نورو د مور سره خو یې خپل پیدایي نه لري، نو خو بس دغه اقتصاد دغه ضعیف دی. نو د اقتصاد امنیت سره تړلي چې امنیت نه وي اقتصاد به خود ضعیفه کېږي. نو دغه ته چې د نږدې څخه په واورې چې دغه ته نو کوي توجه وکړي چې هغه منکې د لاس ورکړي چې هغه بل ته ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. خادم نورزم د فراه ولایت څخه سلامونه مې کړي د غزې رډو کارکونکو اوریدونکو ټول ومنې. ما پیغام دار چې اشرف غنی د اقتصاد په اړه څو رقم غونډه کړې څو رقم چې تا کړې ده ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مخ پر دوه روان دي. هر څو اقتصاد په خوشاله باندې روان دي. زه غواړم چې سندم بل څه چې کارونه وشي لکه د وګړو برښنا د وګړو برښنا تاسو شي. نورستان ولایت مرکز پرون نا قاری محمد مدنی ازادی رادیو سر پتماس کیا ما. الحمدللہ نورستان عمومی امنیتی وضع پتیرو بیال لسکرونو پر نسبت پسلو کی اویا فیصد خشوی دا. خود نورستان یو ولسوالی تروس نارام دا چی آغا وان تو ویگل ولسوالی پنم یادیگی. متاسفانه مرکزی حکومت بی توجهی لعمل پدغ ولسوالی کی طالبانو حضور پیاوری شوی دی. اکثریت ساحو کی طالبان حکمیت لري. دولتي مامورین او عام خلک په آزاد زړه تګ راتګ نشي کولی او خلکو سره په دغه ولسوالۍ کې بې رحمانه ظلمونه ترسره کیږي. دینی عالمان او قومي مخاور مشران په یوه او په بل نامه په شهادت رسول کیږي. په هر حال وزارت دفاع او وزارت داخله نظم دا هیله ده چې په دغه ولسوالۍ کې زر تر زره فوجي عملیات پیل کړي ترڅو سیمې خوندي شي او عام خلک په آزاد زړه تګ راتګ وکړي. د خدای نه خواسته مرکزي حکومت غفلت نه کار واخلي. د مرکز عوامه لسالید چې یو به امنه لسالیده دغه سینه به هم په ناخوندیتوب بدل شي. ور سلام دې ته احترام.
عمر بس روزدان د ولایت گیزاو د ولسوالۍ سره د اله کو زه احسان الله احسان کې روزدان د ولایت گیزاو د ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچه پر مخ تک سي پر حالت رسیدره د مرد د وړو مقامات سره د اله لروچ په دغه اخلی تفتیش وکړي، معلومات وکړي. دا د ګیزو ولسوالۍ شاګردان ګرده بې سواده پاتې دي. سل په سلو کې نوي فساد بې سواده دي، لس فساده هېڅ هغه ټولګي چې ورځي برته راځي.
السلام علیکم. قدرت الله د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام دی چې دا د غورک ولسوالۍ کې چندان د کردارو د افغانو فرق نه کوي. زما هیله د حکومت څه دغه ده چې د دغه افغانو فرق وکړي د کردار سره.
السلام علیکم. زه انور صدیقي د پکتیا ولایت یاریوب زاده ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو ته خپل پیغام ثبتوم. پیغام مې دا ده چې د پکتیا ولایت د یاریوب زاده ولسوالۍ ټولو خلکو ته بهتره معلومه ده چې دا یوه ډېره غټه پرنفوسه ولسوالۍ ده چې د ولایت حیثیت لري. او دولت هیڅ توجه نه ورته کوي، هغه که د صحت په برخه کې وي او که د معارف په برخه کې وي او که د زراعت په برخه کې وي او که د فایدمې په برخه کې وي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا 15 کاله کېږي چې د یاریوب زده ولسوالۍ 25 کیلومتره سرک صحیح شوی دی. او دا هر وخت هر کال دا وعده کېږي چې موږ د سرک پخوو، خو متاسفانه بدبختانه د سرک نه پخېږي او د صحت په برخه کې خدمات نه وړاندې کېږي، د معارف په برخه کې خدمات نه وړاندې کېږي. که چیرې دا وضع دوام وکړي، ما د تظاهراتو او مدني حرکتونو له لارې د دولت نه وغواړو، ټول نړیوال به په دې خبر کړو چې موږ مثلا حقوق څنګه د دولت نه وغوښتلی شو.
سلام علیکم. د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم او د ما پیغام دا ده چې حضرت اشرف غنی ویلي وو چې موږ به خلیج ملکو ته ویزې خلاصې کړو. دلته د موږ ځوان د بېکاري نه دغسې پوسې ګرځي، نه کار لري، نور روزګار لري. څوک اروپا ته په لاره کې مړه شول، څوک په سویندوري کې مړه شول. موږ د اروپا ته دا غواړو چې موږ ته دا ویزې خلاصې کړي. که چېرته دوی دا ویزې خلاصې کړي، په افغانستان کې به تقریبا جنګ بالکل ختم شي. ټول خلک د میستي نه ورځي هغه ته جنګو ته مخه کړې ده، بلکې لاره نه لري څه وکړي. خلخانه یې ورته وکړي، ناست ده مجبور دی چې لار وشکي یا جنګ وکړي. ډېره مننه.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه کامران د کوار نه افغان مهاجر خبره کوم. موږ د خپل حکومت څخه هیله کوو چې زموږ وزیر صاحب یا نور غیره زموږ په معاملاتو د ترتینو په حساب کې د پاکستان د حکومت سره خبره وکړي. که دا 15 دېرشم پوره شي، موږ ته ډېر غټ تکلیف دی. موږ بالکل د خپل کلیو تېرنه نه شو وتی او که ووځو، موږ هر ځای ته نه شي او موږ مطلب دا چې یا پیسې یا امیر سره نه اخلو، خو موږ دپاره ډېر زیات تکلیف جوړېږي. والسلام.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باید له سلامه دې ما غوښتنه دا ده چې د افغاني پاکستاني پاسپورټو باندې خلک تللي سعودي ته، هغو هغه اوس مشکل لري، هغه نه شي راتللی افغانستان په لارې. که د پاکستان په لارې ځي، هلته د پاکستاني پولیس نه شي، او که داسې راځي داسې بس وروره قانوني جواز نه لري چې راشي پاکستاني پاسپورټ باندې. دغه نه ما غوښتنه ده چې پاکستاني پاسپورټونه افغانستاني پاسپورټو ته واړي، لکه د کردي په وخت کې چې واوښتل شول، یو تعداد په هغه وخت کې واوښتل شول، یو تعداد پاتې دي. دغه خلکو ته غټ مشکل ده، مسافرو ته د سعودي کې. دغه نه ما غټه غوښتنه ده، ټول افغانانو غوښتنه ده. اوس دغه غټ یو غټ مشکل ده افغانانو ته، نورم په مخه ښایم.
السلام علیکم. ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټولو اورېدونکو ته سلامونه، احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. موږ د اشرف غنی نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي. خلک ډېر بېکاره دي، د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده. دغه زما پیغام نشر کړي ټولو اشرف غنی ته، ټولو هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې دې خلاصې شي، دا نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاص شي. خلک بېکاره دي، ځوانان ټول روان دي، څوک طالبانو ته ځي، څوک اردو ته ځي، ټول وزل کېږي. ویزا دې خلاص شي، جنګ به په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم شي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زاجیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول کرم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم کرم کې د افغانستان ولسمشر ته، د اجرایي رئیس ته، د ملي امنیت رئیس ته، او د مسلحو قواوو ستر درسیس ته صاحب ته، او د شپږویشت وزیرانو ته، څلور دېرش والیانو ته، او څلور دېرش څارنوالانو ته، او څلور دېرش قاضیانو ته، او درې سوه 15 ولسوالانو ته عرض کوم، خواهش ورڅخه کوم چې خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، رسول ته وګورئ، د پنجابیانو ته وګورئ، کفارو ته وګورئ، چې جب تنور کار ما کوي ملک ته کار وکوي دا څومره افغانستان کې بدبختی چې دی خاص دی تاسو خلاصې دي ملک ته کار نه کوي جب ته کار کوي دا غنه پر دې سوچ کوي چې په هر ولایت کې بنگله ولرم په هر ولایت کې پلازا ولرم او خارج کې بنگلې ولرم او ژوندۍ ولرم د ملت غم نشته سره ازادي راډیو نه ونه ډېر مننه کوم چې دا غمو پیغام بار بار خبر کی تر څو کوم نفر نمونه چې ما واخستل د غوغو ته ورسیږي
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت اوسیدونکی د کابل ولایت حقوق او سیاسي علوم محصل لکه څنګه چې د حکومت په لومړی ورځ کې ویل کېدل چې زموږ لومړنی کاری توب یا کاری پلانونه به د فساد په وړاندې مبارزه کول وي او زه تاسو ته دا په ډاګه وایم چې فساد کم سوی نه وي هم نه دی په دې معنی یو ژوندۍ مثال درته وایم دا بل خصوص د وزارت داخلي ته راځي کوم چې د دې په وړاندې چې ډېر د ستر فساد لاملین دي هغه د پولیسي ترافیک دي ما خپل سترګو ولیدل چې د وزارت داخلي څخه په 100 متره فاصله کې دوی په عام ډول د امولس څخه رشوت اخلي یا پرې طرفه جادو باندې د رفت او آمد اجازه ورکوي یا په داسې ځای چې د موټر د نه درولو تمځای وي دوی موټر درولو ته اجازه ورکوي او د هغه څخه پیسې اخلي د وزارت معرف په بغل کې د عبدالرحمن جامع ته څیرمه ما خپله ولیدل چې څه اندازه پیسې د ترافیکي پولیس په لاس کې ورکښېښولې او هغه ته یې پرې طرفه جاده اجازه ورکړه نو زه خپله وزارت داخلي ته دا وایم چې تاسې دونه کنټرول نه لري چې په 100 متره کې تاسې رشوت خوړل کېږي نو د ولایاتو ولسوالیو کریجاتو د خدای غم وکړي دا غو غم به تاسو څنګه وکړي تاسو باید دغه خپل نزدې حلقات اول اصلاح کړئ وسلام
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې د زړه حکومت تاسو ته سلامونه ویم او اوریدونکو ته سلامونه ویم زمونږ د غریبو خلکو تقاضا او غوښتنه دا ده چې زمونږ د ننګرهار ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ زلزلې ډېر ځپلې دي او زلزلې کورونه ړنګ کړي دي ویجاړ کړي دي او هیڅ کومک او مرسته ونه شوله مونږ د حکومت نه دا تقاضا او غوښتنه ده چې مونږ ولې د دې برخې پریدي مونږ غریب خلک چې زمونږ وسه او طاقت نشته دی چې مونږ ځان د خپلې آبادی په ځای بیرته جوړ کړو زمې د یخنۍ د ساړې دي زمونږ سات نه تیریږي او کوټه مو ویجاړ شوې دي مونږ ډېر زیات د تکلیف او د زحمت سره مخامخ یو زمونږ د حکومت نه غوښتنه ده او زمونږ د افغانستان حکومت سره بار ممالک ډېر کومکونه کړي ډېر مرستې سره کړي دي زمونږ په نوم سره کړي دي او مونږ له دا مرستې نه راځي مونږ ته دا کومک نه کیږي که چېرته دا کومک زمونږ په نامه راغلي او بل چا هغه کومک ځان سره ایسار کړي او زمونږ د غریبو خلکو برخه یې ځان سره ایساره کړي نو حکومت دې د دې مخه زر تر زره د دې غم دې وکړي چې د دې غریبو خلکو په غم کې دې شریک شي ځکه مونږ زیات ډېر زیات تکلیف سره مخامخ یو حکومت نه زمونږ دا غوښتنه ده الله پاک جل جلاله دې وکړي چې زما دا پیغام نشر شي او دې باندې تصمیم ونیول شي وسلام کورم و آباد او خوشحاله اوسئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زخدای دو زابل ولایت شرطپاد ولسوالی دی ولګی د کلی خبره کوم موږ په شرطپاد ولسوالی کې طالبان ټول لاري بند کړی دي یو سړی تلک پوری یو پاولار یو سات سره او حکومت دی هغه هم ډیر کمزور دی ځکه چې دی طالبان ویني او سره د خیز سیری د خصوص د ځکان په لړ د نورو مقامات هم دا وخت چې دی لاري خلاص کې والسلام
زته روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم محترمه د جراوت په ولسوالۍ کې ټول مزکی غصب شو د دولتي مزکی غصب شو دي تر هغه سره بیره په بازار کې د کاجو شو دې ته دکانونه جوړ کړل انکشاف جهاد شو دې ته دکانونه جوړ کړل د ملي امنیت شو دې ته دکانونه جوړ کړل د زراعت شو دې ته دکانونه جوړ کړل محترمه دغه والي تاسو مرشد کو چې وای هتره ودیږي او دغه مزکی وګوري دا غاسبین مخوی ډاکټر صاحب زه به ونه سم به څنګه د افغانستان رئیس جمهور ځان بوځي ټول دنیا غصب کړل او زراعتین د ټول وچ سورې سانان وچ سول خریزونه وچ سول خلکو انداري وبرنه پر د ټوک شنه ولې نو زه د کوان چې د افغانستان
دمځکه د خار څخه دفاع نشه کولای سبب د افغانستان د ناموس څخه دفاع وکړي نو زما په ډاکټر صاحب چې رغبنی باندې ځغ دی چې دا غږ د غاصبینو مخه ونیسي و سلام
زده څنګه ولسوالی خبرې کوم از عبدالجان چې د زموږ د زخمیانو روپی دي مرسته پر خپل وخت راکړو سي اته نشته کیږي چې پاتې درغلي دي کابل ته او زموږ سره رئیس جمهور هیڅ همکاري په دې کې نه ده کړې دا پاملرنه دي دغه پارچو ته وسي د زموږ پیسې دي پر خپل وخت باندې مرسته راکړو سي موږ انتظار یې السلام علیکم
سلام علیکم دنیا مخه خبره کمال دې تاسو ښه از یو ډیلر والا ما اورورا بدوایل دي کانټو والا مخ نه وای وسی څو کې زیات وزن راوړل واکا مرسا ټول دې غو پیسې خپل کیږي از مکا مخ درولې څنګه مدیران نه چې دې پیسې خپل بغلا باندې ګاډي بیا پری دي زیات وزن والا روټو نه ټول تباہ کړ چې زیات وزن نه راوړي پیسې نه کې پاتې کیږي راوړي هغه دې بیا نه پری دي دې مخ نه وای باید وای شروع را سلام
السلام علیکم خاتم مصری پرواله السلام علیکم دا زیرا د ټول کارکون تا ورته د توړن د کوم دا زنه پیغام د دې په اکثر او سوال کې دوا شندل کیږي خلګې په محسوس شوی دا چې د سپینو باندې په شان د هوا څخه وي کچیر دوا یې د دولت ول په پټه کار کې استخدام دی اعلان کې او مته چې موږ دوا پاشو مستان پاشو پښو تاسو خپل خاري نه کړل د کوکنار په مخ مخ کړی او هغه چې تاسو خالې زیرو په څه د دوام توان د کوکنار په پرېږد د نوم کې توان وکړي د موږ په مسن کې د دې کې نشان خلک کړل د دې اصل صفر سول خلکو ته ناروغي په څکل جلدی ناروغي باندې ډیر خلک اختصول زما دا خواهش ده کچیر د کار دولت کې او دوا اسان مو بعد د اعلان وکړو خپل ګټه یاد اعلان وکړو چې تاسو دا مو تاسو ته سپارې مکازي او د څه مو بعد وکړو چې دخل ګورو اختیار په تاوان وکړو چې دا واک په شان او په شان چې دخل ګورو درته تاوان وکړو باندې خو خپل د بیسف شمانه د بیسې کریمه څرکل په ډیرو له سوالي کې لکه په شروع ګلستان په ډول سوالي کې مې چې کوکنا د سفر د درجه تر رسیدلې دي کله کوم چې تاسو مې نشته کې او دا پیغام پر لوټ نشارو کوو السلام علیکم
بلې سلام علیکم پر دنیا ما د کندهار د جړې ولسوالۍ سره نو زما د ورتلو چرواک صدا خوښ دي چې د جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي برق نه لري د لوب میدان نه لري او پارکونه نه لري نو زه غواړم د کندهار والي سره چې د ازمر جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي ډېر مننه د ازادي رادیو څخه
ستاسو څخه هم مننه چې مشتمو پیغام پریښو د ازادي رادیو هڅه کوي تر خپل وسه ستاسو دوستانو ستونزې شکایتونه وړاندیزونه د بیلابیلو لارو مرکو او راپورونو لاري لوړ پوړ مسولینو ته ورسوي تر څو یادو ستونزو ته یو حل لاره پیدا شي مخکې تر دې چې خبرونه پاتې ورسوم دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي د نورو تلیفوني تماسونو په تمه مهم شمیره د خبرونې په پای کې اعلانېږي نو قلم د سر واخی او شمیره ولګي مشته زنګ وهي تر بیا مو په خدای سپارم الله مو ملسه
د تلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه تلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
I'm